زی په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایلا یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځ اخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغې ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی پرون خبرداري ورکړ چې کله د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځيږي نه وړه پایله به ولري. په غزه کې د اسرائیل جګړې له دوام سره چې له پایله یې څه کم لاس میاشتې وزي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته خبرداري ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي انکوونکی مارتین ګریفیتس په جنیو کې خبرلاند ته وویل چې د لبنان ته د جګړې غزیدا تر هغه څه ډېرې خطرناکه بولي چې تصور یې کېږي. د هغه اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفیتس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیزې زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوز تیرونه اعلان وکړ چې په لبنان د حملې پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفیتس چې دنده روانه اونۍ پای ته رسیږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هېوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزي او هم پر لویدیځې غاړې اغیز وکړي. په لبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو موقتی ځواکونو د سیشن به پر زوول چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یو کلی کې له 16 ساعتي اډې څخه د کور پر لوري په لارې و چې پر موټرې ډزې وشوې. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او ویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر 1 په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارتین ګریفیتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلامه وي. د هغه خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی همنی منړی او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزلی وختیا نه وي، هغه هم خرانی وي چې نیمړی اسولې بیا نو ستای ودای نو شو ول وی ته بیا نو یاخر بیا نو څوک نه سی یو یې سیاوی په دمر زختم زو دا کومه مریضی ده شابسی څنګه په کومه کې دی لاندې کړی ته دلته وای دا ته وطن ته وایو کوړه کته څه ډاکټر باندې علاج نه کیږي. په اول وار کې سړی ته مریض کم ونه خوري، بیا خو نو ګټه نه لري. ډاکترانو هم ورته ویل سلپ شوی واچوي د مرګې کوي، موږ تېرا وړي، موږ نه څه پوه کړو.
نه بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخاسخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډیر سخت گیر شوی دی خپل خزې نه پریدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزې مجبوری دی، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي، یا بل اخره دوی دن له درد مړ کیږي، دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر ته پری نه دی، بل اخره دغه زهري کېدی چې زهري بوټي خا رقم بوټي ورته ورکوي، یا بل اخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنی رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو زدهیي سوم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلی، حتی ماته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تاک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دي، د یغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د حالات په هیڅ په لر پرتو سیمو کې د اورښتونو سیلابونو یا ځینې نورو دلایل له امله لارې خرابې شوی او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نه سي رسولای. نو دا ټول دي لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکو نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د غوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادی ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه اساسي ستون دی فقرات دی کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي موارد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ دغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورا پانتون د طب د پانځي ماسله اقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسی برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي، اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان خزی وی او یا هم د خارجي موساد ته حمایت لاندې وی د دواړه د امارات له طرفه د افغانستان اسلامي امارات امر په اساس مېرمنې حق نه لري چې کار وکړي او د خپل د موساد د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د مېرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خوسته مشورې ورکول دي، به ټرین کول چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د مېرمنو ته ورکولې، لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره. او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا مېرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د مېرمنې لپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي، او دې طرف دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا مېرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمندې ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سوي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحی مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی او د ایت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د مېرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامع تر مېسته کی.
تاسو هم مېرمنو ته چم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. مېرمنو ته څه وینا لري ترغه وخته پورې څه وکړي چې ادی اقل لمارک مرینی سر دوی او مشمان مخنسی
حق میرمن دی پار چوس و حال پو مشکلات کی دی فقط دا وینا ورتلرم کدی کوم غاٹ سیهی مشکل سر مخامخ کی گینو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حد اقل دی ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څوي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي په خصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علم او پوهه میرمن ونه لرو هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمن ولرو هغه میرمن ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپل پیشرفت کوي نو هیله مې ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو په خبرونه کې روخانش با چې د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خځینه کارکونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د خځینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیر مرسته کوله د کلیو او باندو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې د ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خوري رضایت مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ که څه هم د کراچ څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي چې گاونډا یعنی څه خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پیل کوو استاد د تاسو له خلې او ورته گاونډای چاته وایو
ډیره زیاته مننه سلامونه احترام تاسو ته ډیره ښه پوښتنه ده د ګاونډي نوم چې مونږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو حادثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف نو تقریبا مونږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د ګاونډي کلمه کچې ته مونږ تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي؟
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورکړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید د دوی لاسنیوی وشي، همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکران سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي چې ته خپله ښه همسایه ونوسي، مثال خدای نه خواسته هزار زیات ورسي خلک ته، نو تابان نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو تابان مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي، او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري. که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یا ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابان دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد حتماً اوریدلی، چې وای اسد خیش یک همسایه
پیش.
بالکل
ستاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصده واقعیت دی. ځکه په ښه او بده کې مونږ پوهېږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دي، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو یا مریض پېښېږي خدای نه خواسته یا مثال مرګ درد پېښېږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسېږي، حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه دي، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسېږي. نو دا په دې نه معلومېږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته همدا متل څخه هم معلومېږي وایي سد خېش کړی هغه همسایه پېش. همداسې دیني په حادثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومېږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري، او حتی داسې معلومېږي وایي ځینو حادثو
البته ډیر اندک شمیر دی ډیر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه، خپل حد نه وزي دومره مداخله دی همسایه په چار کې کوي چې بل اخر هغه په تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو.
بالکل متاسفانه ډیره ښه پوښتنه ده. که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې به له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو یا مثال ځان بېخي زیات ورته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. نو همدې څخه معلومېږي چې دا خپله د خپل د ستونزو ستوري منظر اول لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ دوی په چارو کې باید بيزاي له سوهانه و نکرو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزې دي مشکلات دي غو حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا دوی په ستونزې مشکل کور سره د حالت ور سره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې له سوهانه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خپل نقصان ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا غو چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې ډیر له سوهانه و نکړو چې خپل خپل نه خاصه ستونزې را مست کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک نه وسی دا موضوع لګروخانه کوي
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایې موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایې دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسلې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوقو ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خوښاته چې خلک دي هغه طبي خبره ده چې خپلوي اړیکی کلیوالي په خورونو کې بیا دا خبره مستکنه دا بیا بیل بیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې چې خپل پول او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیر ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي مثال دغه گاونډي هغه خپل هغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه څنګه مثلا لس کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه دا ما په نظر فن لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پیژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر دې باعث کیږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کله کې خودي خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خود یو بل څنګه ژوند کړي حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د وی احترام د وی خبرې مثلا د سې لکه خپل ترونه مثلا خپل پلانونه اندې په خاطر غنه نو یوازنه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونه کې دغه مسله تر کلیو ډیر فرق لري په خارونه کې ځینې خلک د سې لکه مخکې مشویل دي ډیر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډیر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه ورسره به ستونزې عمل کیږي خدا حق ده از ما په نظر چې کله هم ځای کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګی څو منزله نو به تر ده چې خپل هم ځای سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما ترکوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې دې چې کور څخه وځي هم مثلا خرڅ کړی هم سل پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما پر نظر دا خبره ډیره زیات ده ځکه ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړي کې ډیر نه دي دي او مثلا دي هغه دي ژوند کول او هغه وخت دي هغه ډیر موږ ته مثلا کلونو کلونو تر رسیدي نو ما پر نظر هلته په کلو کې او خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې ورسته کې بیا د زینو مجبوریتونو لمخه زینې کسان دي ته اړي چې خپل کور په کرایا ورکي او دی او بل ځای وسیږي سره دي چې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په وسیمه کې تیر کړی د غلطه کله ناکله مشکلات را منځ ته کیږي د یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو ټول گاونډیان په تکلیف کړی په دغه اکلا باندې څومره دغه د بخانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې مام خپل خبره کې اشاره وکړه کله مشه د خلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره تو پیر مثلا نورخانه کړ نو حق دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همساګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته، چې هغه د دوی د ازار او اذیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان دي، حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو باعث ګرځېدلی دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د تونیلیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلق په نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دائما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کولو لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دا راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزې ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شی راکه فلانی شی راکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري، خپل غوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي مالا خپل کار مشکل پہ حل کړي، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل سم سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثلا دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي چې آتا ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبر ډېر لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې سالم رقابتونه دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغسې لکه فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثرا مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چیرته هم سایه مثال ډیر پاک کی، مثلا خواړه او مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډیره خیره ستنه پاک دی، مثلا میرمن یا مثلا کور هغه سیستم دی، نو که چیرته کوم هم سایه دوی ته ورزی دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپی کی او ورسته مثلا خپل خاوند ته مثلا د کور ډورو غړو ویل شي فلانیم هم سایه د سیدی بیل مونږ د سیو کړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما بر نظر دی بایس کی چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې کچیرته دوی اقتصاد جوړي، کور خسته وي، مثلا فرنیچر ارسو لري، نو کله چې میرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور درځي یا هغه خاوند د سیوي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا یو خنه ده. خو بهتره دا ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترینا کاپی کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تابی کړو، هغه چې موږ توانایي نه لرو یا مثلا البته موږ خویندو لپاره یا مثلا د میرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا کنه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې د ننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ دا هغه باید کاپی کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپی کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټي دی بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل سوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنۍ او څخه د میندو پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپل کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې دته سلام ورکاو دی له لاس کولوا یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکه، دا د مثال کاکا غوند دا یا مثال لالا غوند دا یا مثال خور غوند دا، نو یا مثال کوچنی دا دی باندې راهم شي. نو بهتره دا چې لمړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات دم سن نه پوي چې ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلینه خاصه کچیر د سولز لامل کې کی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن وخی یا مثلا زوی مثلا په چپیړه وهي هم دا سپنه یا مثلا کوبل مثلا مال وخی، دا ډیر ما په نظر بعد خبره ده. بهتره دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مال وخی مستقیم دی اما دی همسایه زوی یا مثلا هغه تکسلام مال وخی دا خپل ګاونډي تکسلام مال وخی دا خپل دی لوی لوی ستونز لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایگی یا ګاونډي توپ چې هغه لمنځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی بجنجال مشکل لمنځه شي. نو بهتره دا چې موږ یې انعطاف پذیری وکړو او خپل ماشومان پوی کړو، هغه خپل ماشومان پوی کړي تر څو دغه ستونزې لامل نه کړي ونه ګرځي.
که د اخري پوښتنې په بانه راسو، د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکړي، خي خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه رامنځته شوی نه ده چې خدای نه خسر دی موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. که چېرې دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات کولو خپل کورنۍ غړو کې نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 20 کاله 25 دېرش کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو حتی دوی یو بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ ډېر لرې هلته دوی رفت آمدو مړه ژوندی مثال سره کړي دي مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی. هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې شه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي یاد اول
قدرمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاق باندې خبري وشولې او لمونږ سره میلما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری